السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د ترشتول کېدو او شکنجه کولو موضوع لنجمنه شوې ده دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په قطر کې نن هم د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې دوام کوي کاسوو له سوریې څخه خپل 11 وګړي تسلیم کړل اروپایي ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي استازي نن هم په دویم ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي تر پرانستون کې غونډې وروسته د دوړو لوريو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالت مات کړي د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته ویل یوازې د دې اډې سلبستري زروختون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساري وي نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه 10 میلیارد ډالر پانګونه شوې وي اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته زباندې دوی اونې مخ کې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي بسم الله محمدی پرون د زنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو پیراغت غونډې ته ویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري
هر کسې د میدان کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس پلاس کیږي خدا ټاکون کې نوي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري موږ په حق یو له هیواد دفاع زموږ واجب ده او ترورستي شي به د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو
پروند زنګړو عملیاتو 115 دشتنه پرسونل لزدا کړو وروسته فارغ سول چی شل تنای میرمنې به دوی داسې محل د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالی لاندې کړی او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواد 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي جاوید احمد قایم ازادي رادیو ته ویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کلاستول کېږي او کوم واکسین باستو پر راتلونکو کې کار وکړي ان شاء الله نور معلومات به درسره شریک کړو
د هغه واکسین د چې وړ مبرزه د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه چین په جوزه میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړی وو د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وایي په ویانا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغه وزنډبل سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړ نوی کړي عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل موږ د انتقال په مرحله کې یو ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی نو د ویانا خبري باید تر نوی ادارې پورې وزنډبل سي د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وټولو اعلان وکړ خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خندونو سره مخامخې دي کاسو په سوریه کې له هغو کمپونو چې د داعش جنگیالي او د کورونایو غړي یې ساتل کیږي خپل 11 وګړي تسلیم کړل د کاسو د کورونایو چارو وزیر جلال سپیچلا پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد ته ستانه کړی سوي کسان د داعش جنگیالیو میرمنې او ماشومان دي دو ویل دغه کسان ټولنې ته د بیرته ستنولو لپاره د دوی مرستې او ملاتړ ته اړ وو د کورونایو چارو وزیر ټینګار وکړ هغه کسان به مجازات سي چې د افراطي ډلو په چوکاټ کې جنایتونه کړي وي له 2019 میلادي کال راهیسې د کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي 110 وګړي بیرته دغه هیواد ته ستنه کړی سوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان او د ادعاو له مخې څلور تنه جنګیالي وو اروپایی ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر لمخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سو. دبدسل کې د چې امریکا او اروپایی ټولنه د کورونا وایرس د دلټا بڼې د نوې څپې په وړاندې د اقدام هڅه کوي. د اور ورلد ان ډیټا آنلاین خبرونه د معلوماتو لمخې د اروپایی ټولنې د ټولو وګړو 55.5% لشتل لږه د واکسین یوستن لګولې، خو په امریکا کې دغه فیصدي 55.4 ده. د اروپایی ټولنې یو کمشنر ایری بریټون پرون په ټویټر کې لیکلي، تیره اونۍ اروپایی ټولنه د کورونا ضد واکسین د لومړي ډوز لګولو درکه د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دروان کال په لومړیو کې په اروپایی ټولنه کې د واکسین پر ورو کمپاین پراخ انتقادونه وسول، خو په امریکا کې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره پیل سو. وروسته واکسین ته د ځینو کسانو د نه لیوالتیا له کبله کمپاین پت سو. او د ټوکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغو اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل،
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنطین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اگست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینا ټوکیو کې ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو، د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشی کړی سوه. دا چې پیښه څنګه سوي او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې او شکنجې په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی. افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او لشکنجې او ربړونې وروسته خوشې شوه. په خبر پانه کې راغلی د پاکستان له حکومت په زغر د غختل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنۍ د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو لمخې عمل وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دي ورکړل شوی.
دومره معلومات مونږ تر لاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو له خوا چې دا سفیر صاحب لور چې وا دا تله وا د ورور د پاره سډاله س گیفت روډ او ځنې داسې مو چې یو د په اسلام آباد کې یو بیکری وا الته ورغلې و بیا چې کله په ټیکسی گاډي کې راتلا نو یو قسم یادېږي دوه کسان هم یادېږي چې غي په زور په دغه گاډي کې وسره کې ناستلو دا سره بیا الته دا وهر ټکولم شه بیا الته ورزولې و اف 7 علاقه دا په اسلام آباد کې چې الته د سفیر صاحب کور هم ویل کېږي چې دی.
د پاکستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو خبر پانه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکي خبر له اوریدو وروسته لاس په کار شوی او د پیښې څېړنه کوي. د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ خبرګونونه پارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده. د خاغلی عبدالله لخوا یو اعلان کې ویل شوی دی وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی. دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي. تازه د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوز افغان ځواکونو ته خبرداري ورکړې چې پر طالبانو عملیات ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادارات کړه، خو ښاغلی صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلې دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د رویټرز خبريال اواکاس دانش صدیقی جسد د چنبه پرز د افغان هوایی ځواک لخوا کابل ته انتقال سو. دغه خبريال د جمی پرز د کندهار پسپین بولدک کی له جګړې دراپور ورکولو پر مهال او جلسو د کندهار خبريلان اندیشمن دي.
روغتیایی کارکون کې د رویټرز د خبريال دانش صدیقي جسد انتقالوي. په سپین بولدک کې تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته دغه جسد د کندهار میرویس روغتون ته انتقال او له هغه ځایه د افغان هوایي ځواکونو لخوا کابل ته ولېږدول سو تر څو هند ته انتقال سي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد وای د صدیق جسد د ژورو ټپونو له امله په ډېرې سختۍ سره د عدلي طب په مرسته وپیژندل سو.
طبي عدلي مسؤولین د شواهدو د خپل د جسد ټوکی چې ورسره پاتو دغه هغه په اساس پیژن گلوی وسول نور د پیژندلو وړ نه وو. نو دغه په شواهد او څه سندونه چې خالی وو او دغه د خبريال لغه صدرې چې هغه باندې مو دا شخص وو پیژندی. نو چون د سرسلی په واسطه مراوړ شوی وو نو دغه شخص دی نور انتقال لپاره به مسول کسان راځي.
څلويش کلن دانش صدیق چې د هین اوسیدونکو وو د رویټرز نړیوال خبری اجانس سره د فوټو جرنالیست په توګه کار کاوه. هغه څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلی وو چې د پاکستان پولې ته نږدې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ووژل سو. د کندهار خبریالان د جګړې لشکیلو خوا غوښتنه کوي چې د ملکي کسانو په خاص ډول خبریالانو ژوند ته خطر پیښ نه کړي.
شکیل غاړي باید د جګړې پر مهال د خبريالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه خبريالان هغه کسان دي چې یوازې غواړي د پیښو څخه خلک خبر کړي، نه غواړي د چا طرف نیسي او نه هم غواړي چې په دې حالت کې بل کوم څه ترسره کړي.
په جنگ کې شکیل غاړي د خبريالانو د خوندیتوب خبرې کوي، په بار بار سلامي خبروي چې خبريالان په امن کې دي. دانش مرګ هغه چې یو مسلمان خبريالو وجل کېدل او بیا په دغه طریقه سره لکه چې ومولي دی د پیژندلو نه دی، دا د خبر اعلان پر ریحا باندې ډیر منفی تاثیر کوي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2013 کال څخه تر اوسه په افغانستان کې درجه خبر اعلان وجل سوي. په دې توګه افغانستان په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره د خطرناک ترین هیوادونو څخه شمیرل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام پایل سي د کابل چاپ رسپونډ ته کتنه کوو.
هشت صبح لیکلی چې دواړو پلاوو تیر ورځ د پردې تر شا ناسته درلوده چې تر نا وخت دوام وکړ او نن به بیا هم دواړه خواوې ناسته ولري او د ناستې په پایله کې به یو ګډه اعلامیه هم صادره کړي. په سرمقاله کې راغلی د دواړو پلاوو د بحث اصلي ټکی د موقت حکومت د تشکیل د شرایطو پر څرنګوالي د ملګرو ملتونو او قطر په منځګړیتوب اوربند باندې راڅرخېدل. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالب پلاوی په دې مواردو د هوکړې لپاره د خپلو وزرو طالب زندانیانو په خلاصون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونو په لغوه کېدو ټینګار کاوه. هشت صبح لیکلی دا تیر ورځ تر وروستۍ معلومه نه سوه چې په دې ناسته کې څه پرمختګونه سوي، خو تمه کیږي چې دواړه لوري به نن د ورځې په ناسته کې وی هوکړې ته ورسیږي. لیکوال ټینګار کوي چې افغانان له دې جګړې ستړي سوي. دغه جګړې په تیر کې میلیونونه او په 2.5 میاشتو کې سلګونه زره افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. د سرمقالې په پای کې راغلی په افغانستان کې ژوند ته د امید کچه ټیټه ده. زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې څه ډول له هېواد پیس پکې کړي. په هېواد کې د پانګونې فرصت له لاسه تللی نو دمګړی د سولې رامنځته سوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. ویسا ورځپاڼې لیکلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته په قطر کې تیر ورځ د افغان دولت او طالب پلاو ترمنځ دویمه مخامخ ناسته وچې وسوه. له دې وړاندې د افغان سیاستوالو او طالب پلاو ترمنځ ناسته په تهران کې سوې وه. لیکوال د دوحې د سولې پخوانیو مذاکراتو باندې نیوکه کوي او وایي چې د افغان ملت تمه دا وه چې په دغو خبرو کې به ښه پرمختګ وسي او افغان وژنه به پای ته ورسیږي، خو د لیکوال په اند څه ډول چې له دې خبرو تمه وه هسې مخې ته ولاړې نه. د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو په لیکو او هم په افغان حکومت کې دننه ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د سولې خبرې مثبتې پایلې ته ورسیږي. د سرمقالې په پای کې راغلی تر هغې چې افغان دولت او طالب پلاوی دې ته په تمه وي چې امریکا به دوی ته سوله راولي نو دا